رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9:30 بجې کېږي. تاسو په مکرې د خبرونو لندسته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی ترکیه د دې حق لري چې د خپل سیمې او د فضائي قلمرو دفاع وکړي. د تیونس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دی لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبه پر ورځ په یوې چاودنې کې وژل شوي دي. او د امریکا یوې محکمې یو پاکستانی کس ته د القاعده شبکې سره ملاتړ او د بمی برید د دسیې جوړولو د جرم د ثابتولو په اساس د 40 کلونو د بند سزا ورولي.
نن چهارشنبه ده، د 1404 کال د قوس د میاشتې څلورمه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 25مه کېږي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، او د پولیو د وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه رپورټونه اوریدلی سئ. خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دی چې د ترکیې او سوریې سره ته نږدې د روسیې جټ البته وشتل په سوریې کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو ثبوت دی، او ترکیه د دې حق لري چې د خپل سیمې او د فضائي قلمرو دفاع وکړي. جمهور رئیس اوباما د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا خبري وکړه. اوباما وویل د روسیې راغوزول سوي الوتکې په اړه معلومات لا تر اوسه راغونډیږي، خو ویل چې د روسیې پوځي الوتکې د ترکیې سره ته نږدې د سوریې د حکومت مخالفې معتدلې ډلې په نښه کوي. په دغه خبری کانفرنس کې په پاریس کې وروستۍ بریدونه او په سوریې کې روانو حالاتو باندې هم خبرې وشوې. له دې مخې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې روسیه په شا کې په چاړه ووهله او د غیواد د تروریزم ملاتړ کوي. نور تفصیل به په دې رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ښاغلی اولان مخاطب کړ او هغه ته داسې وویل:
We're here today to declare that the United States and France stand united in total solidarity to deliver justice to these terrorists and those who sent them and to defend our nation.
مونږ نن دلته په ګډه دا اعلان کوو چې متحده ایالات او فرانس دواړه به یو ځای یو بل سره ولاړی او بشپړ په یو سن او اتحاد به ترمنځ برقراری. له هغه کسانو نه به تپوس کوو چې حمله وکړي، او هم به له هغه خلکو سره حساب او کتاب وکړو چې حمله کوونکي را لګلو. د فرانسې جمهور رئیس د اوباما د وینا په ځواب کې وویل:
مدام مسیو،
اجازه راکړئ چې د جمهور رئیس اوباما او د امریکا د ملت مننه وکړم. کله چې په پاریس کې حمله وشوې او خبرې په رسنیو کې خپور شو او پته ولګېده چې دغه وژونکي حمله چا کړې دي، تاسو لومړی خارجي مشر وای چې نیمه شپه مو راته تلیفون وکړ او زه پوه شوم چې تاسو غوښتل خپل همدردي او ملګرتیا له فرانسې سره په دې سخته شیبه کې څرګنده کړئ. په عین وخت کې له بروکسل نه د امریکا غک خبریال جیمی ډیټمر په خپل رپورټ کې وای په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسیې د هوایي قواو د ویجټ الوتکې د رالوېدو او د دوو پیلوټانو د وژل کېدو نه وروسته د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورنه کړه چې د ټیریزم ملاتړ کوي. ناټو له ترکیې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه یوه پریکړه د سه شنبه په ماښام د ناټو د آتیشو غړو ملکونو د سفیرانو د عاجل غونډې نه وروسته شوې. دا غونډه د ترکیې په غوښتنه رابلل شوې وه. د ترکیې لویدیځ انډیوالان هڅه کوي چې دغه پیښې له امله له روسیې سره تشنج او شخړه زیاته نه شي.
د تیونس د کورنیو چارو وزارت ویل دی چې د غیبات په پلازمینه کې لږ تر لږه 12 کسه د سه شنبه په ورځ په یوې چاودنې کې هغه مال ووژل شول چې د جمهوري ریاست امنیتي ساتونکي په یو بس کې روان ول. دغه چاودنه د تیونس په مرکز کې د ټری لاین ایونیو په سیمه کې شوې ده. جمهوری ریاست او امنیتی منابو ویلی دی چې چاودنه یو برید وو، سم دستی دانه دا معلومه سوي چې دا یو بمی چاودنه وه او که د چاودونکو توکو د لارې په بس برید سوی دی. د امریکا یوې محکمې د یو پاکستانی کس ته په دې جرم د 30 کلونو د بند سزا اورولي چې د برتانیې په یو مغازه کې د بم چاودلو دسیسه جوړه کړې وه. عبدالنصیر چې 90 کلن دی، د دې کال په پیل کې په دې مجرم وګڼل سو چې د القاعده شبکې ملاتړی کاوه او دغه شبکې ته سامانات رسول او دسیسه جوړه کړې وه چې تباهي جوړونکي آلې استعمال کړي. قاضي ریمنډاري په بروکلین په فدرالي محکمه کې د سه شنبه په ورځ نصیر ته وویل، ته یو عام مجرم نه یې، ته یو ترورست یې. نصیر په 2009 کال کې لومړی ځل په برتانیا کې ونیول سو چې هلته یې د القاعده شبکې یوه څانګه چلوله چې د مانچستر په یو بازار برید وکړي. په دغه بمی برید دغه پلان برخه وه چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي سیستم او د ډنمارک په یو ورځپاڼې باندې په همغږۍ بریدونه وسي. که څه هم په دغه په هغه باندې په برتانیا کې جرم نه سو ثابت، خو امریکا ته په 2013 کال کې واستول سو چې د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم د برید کولو په دسیسه کې محکمه سي. دوه نور کسان، نجیب الله زازی او زرین احمدزی، له دې مخېله په خپلو جرمونو اقرار کړی دی چې د نیویارک د مځکې لاندې د اورګاډي په سیستم باندې د برید دسیسه په دسیسه کې دوی هم شامل وو. د پاکستان سیاسي اپوزي مشرانو یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري زیاته کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د مالیه وزیر سره په کتنه کې وویل، هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان امنیت او ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه دی. نواز شریف له اکلیل حکیمی سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو موضوع هم یاد کړه. ویل چې د 2018 کال تر پای باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې او 10 دقیقې دی. تاسو په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش خلاف په پیلسو عملیاتو کې پرمختګ نه دی سوی او د تیرو دوو میاشتو راهیسې افغان ځواکونه پر ځای ولاړ دي او په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په مشرۍ لسګونه کسان اچین ولسوالۍ ته رسیدلي دي، خو حکومتي چارواکي وایي چې له دوی سره یې مشوره نه ده کړې. زموږ همکار ذبیح الله غازی د اچین ولسوالۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د اچین ولسوالۍ په یوه امن سیمه کهی کې د ظاهر قدیر په لوي لسګونه وسلوال خپل سنگرونه ټینګي. دا سیمه د جګړې له کرخې څخه چې د ولسوالۍ له ودانۍ لږ تر لږ 3 کیلومتره راکوزه ده. په سپکو او درنو وسلو سنبال دا کسان وای د داعش ډلې سره جګړې ته تیار دي، خو هله چې مشرانې امر وکړي.
حاجی صاحب، ظاهر قدیر د څو کسانو سره نه ده، د افغانستان سره دی او ټول افغانان دي ته په یو आवाज باندې جمع شوی. خو دې حساب شینوار زکه چې مونږه ونو شو کولای چې دا غي حساب وکړي، زکه چې ډیر زیات خلک راغلي.
که څه هم د ولسی جرګې د لومړی مرستیال ظاهر قدیر پاغي وادي ونی مې اشوا وخته چې د داعش سره د جګړې لپاره د وسلې اخستنې غواخ کړو، خو حکومتي ادارې ویلي چې د دوی له مشورې پرته جګړې تسړی لګلې.
دا کسان چې تللی دي د مونږ نیو خبر کړي، منګه نه خبر کړي او خبر دا وی چې منګه خبر کړي وي.
خو پاتین کې رښتیا څه روان دي؟ جګړه لا هم د اوسېدو لکورونو نه دراوتلې. د شډل په بازار کې د تیر دوه میاشتو راهیسی ډیر کم مخکې تک شوه. حکومتي ځواکونه له سخت مقاومت سره مخ دي او ځایي چارواکي د هوایي ملتیا په تمه دي.
دا د مامون تنګ ته موږ نشونه نه وته، دا د دوه میاشت کېږي چې موږ دلته ایساري او پم دي چې دغه پاس د شکی دي زیګیا کو نه دي، هغه د زیګیا کو د شکول د زیراکی خو موږ او ای ځواک نه لرو یا سن لرو، خو مطلب موږ مخ په وړاندې تګ نه دی کړی.
جګړه څو میاشتې وګدا شو، حکومت سیمېونه نیولې، ځکه نو ولسی خلک په بیلابیلو شکونو کې الوی دلی دي.
دغه عملیات چې کوم ځای کې دي، محلیانو پوستې دي، محلیانو پوستې نه 100 متره اخواته تلید د حکومت با دغه نه اخواته هیڅ حکومت نه دي تلید. په دغه ساحه کې زمون کورونه دي، دا غړ ټوپې لګولای دی، مثال دا ټوپونه د زیراکز مون کورونه په لګي. خزیا واړه ورته مریستل کور نو مزای ټک پرې خو دا او بس عملیات چنن دی او سبا دی ورن دی سبا دی بس کیندا درې میاشتې تیرې شو عملیات نشته دی اوسم
خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي ځواکونو یې د پام وړ مخکې تک کړی او عملیاتي بریالي روان دي.
د حالت جنگ کې یو وسام د دشمن سره مخامخ یست او کوشندار انشاءالله چې جنگ خپل ترتیب لري په اساس دغه ترتیب او هغه نظامي تکتیکونو باندې مخکې روان دي.
د ننګرهار په یو غریزه او له خطرونو ډکه سیمه کې د جګړې کول دومره اسانه نه دي، خو معلومه شي چې حکومت کلاو څنګه بریالی کېدلی شي. دا هغه سیمه ده چې اوس پکې افغان امنیتي ځواکونه او د داعش وسلواله ډله په جګړه بوخته ده. که څه هم په تیرو دوو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو بیا هم یو نیم کیلومتر د دغه ساحې نه د داعش وسلواله ډلې پسې وراوښتې دي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي او اوس په مکړی دی رپورټه. د افغانستان په لویدیزه حوزه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت چارواکي هڅه کوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د پولیو ضد د دوو دورې فرعي واکسین په تطبیق سره د فاریاب ولایت څخه د پولیو د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. هغوی د هرات او بادغیس ولایتونو له اوسیدونکو څخه غواړي چې د واکسین له صحي ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو ماشومان یې د ګزارن ناروغۍ په وړاندې معافیت حاصل کړي. نور حال د محمد ایاس په رپورټ کې واوري.
د زابل د شهر صفا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوه کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې د دوو کوچنیانو تر ګزارن وروسته ځای خلکو د خپلو کوچنیانو وقایه ته پام زیات کړی دی. دوی زیاتوي چې دواړه ګزارن وهلي کوچنیان د څه مودې په تیرېدو سره د پلج له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ او د پیښې په ځای خلکو کې د وقایې په باب یو جدي ذهنیت رامنځته کړ. د نوموړي ولسوالۍ د لوی تیرې د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالولي په دې باب آشنا راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
اکثره وس دا بدره وار راغلی وس ډیر خلک په دې خوشاله چاته دي ژغو کې پر سپیکر کې نه خلک بس کنه تر او بس بل واکسین یزي یو سړی سړی نه سویل نو خلک اکثره دغه کې په کې کې خاطر بل کړی واکسین دا د پښو د خوا پلس بیا به ګرانت یو اخیره دا ورته ویل چې دا یو به دون عمر مخ کې مری بل به دون عمر مخ کې وری دواړه او فاطمه سوله دغه سه وس دې وس چا دې نه ویل چې دلته مثال امر د جس په تکلیف په دې تکلیف خدا واکسین نازي طالبانو چې لکړ دیم په دغه وجه باندې چې داخلك ته غټه ورسی جو نه پي دا خل ګوینه خاص د طالبان ته کړی طالبان ورلک کله مخکې نه لکول باندې.
په جنوبي ولایتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د سازمان یا یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوای چې د ګزارن پر ضد پر لپسې هڅو او لدې پروګرام څخه د خلکو ملاتړ د پالج ناروغي تر ډیره پوري را مهار کړی ده. د زیاتوی چې ساش کال د پولیو کم پیښې د دې ډاډ ورکوي چې ژر به له افغانستان څخه د کوچنیانو د ګزارن د ناروغي لمن ورټول شي.
تر بل هر وخت موږ د پولیو محوي ته ورنږدې یو ځکه د پولیو د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې تر ټولو کم دی، یعنی کمی پیښې لرو په دې کال کې. په کندهار په حوزه کې هم موږ تر بل هر وخت د دې ناروغي محوي ته په دې ورنږدې یو چې په ټول په اسلام په 15 ولایتونو کې موږ یوازې دوه پیښې لرو، یو په نیمروز کې او یو په هلمند کې.
خو لا هم د لوی کندهار حوزه د پولیو د ویروس تر ګواښ لاندې ده. په شمال ویدیز ولایت پاریاب کې د پولیو وروسی سبسوي پیښه هم د جنټیکي اړیکې لمخې د کندهار له ویروس سره تړاو لري. د غرض د پاکستان په کراچي شهر کې د پولیو وروسی پیښې دلته په کندهار کې هم روغتیایي مسولین اندیشمن کړي دي. سید کمال شاه په دې اړه وایي چې د کراچي او کوټ ترمنځ د افغانانو زیات تګ راتګ د ویروس انتقال لپاره زمينه برابروي او د ایلاتي چې دلته غیر مسؤل ماشومان د ګزارن په ویروس مبتلا کولای شي.
په کراچي کې د غدا پسیم کې ورسته د دوی کم موهيتي ویروس بیا مثبت راغلی دی، نو دا ویروس انتقال د هغه خلکو په واسطه سره تر سره کیږي کم چې تګ او راتګ کوي. نو موږ توان په تشخیص کې کیږو ځکه زموږ د پیښو ډیری سرچینه چې د هغه بیرته بیا له پاکستان څخه اخیستل شوي ډیری پیښې افغانستان له پاکستان راغلي دي.
سوشکل په افغانستان کې د پولیو شپارس پیشي او په پاکستان کې سلويش پیشي سبسوي دي. دواړه هیوادونه لا هم د نړۍ پر مخ هغه سیمه ده چې د پولیو وایروس پکې موجود دی، خو د نړۍ نور ټول هیوادونه ورڅخه پاک لنسوي. روغتیایي مسولین وایي چې په دې برخه کې لږ نور اغیزمن کار کولای شي چې افغانستان هم له دې وایروس څخه په دایمي ډول پاک کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9:00 او 9:30 دقیقې دي. په مکرې دی رپورټه د بشر د حقوقو د سارینې یوې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی په ترکیه باندې لدی کابل سخت اعتراضونه کړي چې په خپل سرحد د سوریې د مهاجرو په مخ چې خپل سرحد د سوریې د مهاجرو په مخ بند کړی دی. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استانبول څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصه تاسو اوري.
د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې ترکیه د سوریې د مهاجرو د منلو لپاره د خپل خلاصو دروازو پالیسی نوره ختمه کړې ده او په دې تورو څو میاشتو کې د ترکیه مقاماتو په خپل سرحدونو کې د سارنې کار لا پسې سخت کړی دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې یو تحقیقونکی ایما سینسلر ویب چې په ترکیه کې د بشر د حقوقو چارې ساری وایي چې د ترکیه دغه عمل د مهاجرو ژوند ته خطر پیدا کړی دی. هغه وایي
The border is for all intents and purposes closed and they have to rely on pretty dangerous smugglers.
سرحد د ټولو جدي او سختو مقاصدو په خاطر بند شوی او مهاجر د ډیرو سختو او قاچاقي لارو ځان ترکیه ته رسي. په دې کې شک نشته چې دغه کار زړو ماشومانو او نورو محتاجو خلکو ته ډیر سخت دی. د ترکیه د بندنو چارو وزارت د سرحد د تړلو د مسلې په باب د جواب د ویل نه ډډه کړې ده. نن سبا په ترکیه کې د نورو ملکونو په مقایسه زیات مهاجر چې شمار یې 2 میلیونو ته رسیږي اوسیږي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې دغه تحقیقونکې میرمن وایي چې په دې وخت کې چې روسیې هلته په سوریه کې خپلې بمبارۍ زیاتې کړې ترکیه ته لازمه وه چې خپل سرحدونه خلاص پریښی وي. هغه وایي
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes.
دا سي اټکل کیږي چې د روسیې د بمباری په وجه به تقریبا 3000 کسان مهاجرت ته مجبور شوي. ترکیه د نړیوالو اصولو لمخې د دې مسولیت لري چې خپل سرحدونه باید د مهاجرو په مخ خلاص پریږدي. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې نړیواله ټولنه په خاص ډول اروپایي اتحاد باید د ترکیه سره د مهاجرو د درون بار پوچتولو کې مرسته وکړي. انقره وایي چې د یو کوربه ملک په توګه یې په مهاجرو 6 میلیارد ډالر مصرف کړي دي او د اروپایي اتحاد نه هم غوښتنه کړې چې د مهاجرو په دغې مسلې کې خپله ونډه پوره کاندي. ټاکل شوی چې د ترکیه او د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ ډېره زر د مشرانو والی غونډه جوړه شي، مګر سیاسي مبصرین وایي چې د مهاجرو د مسلې په باب د دواړو خواو ترمنځ اوس هم ژور اختلاف موجود دی او ممکن دغه غونډه هم هیڅ نتیجه ورنه کړي.
افغانستان د نړۍ له دوو هیوادونو څخه یو دی چې لا تر اوسه هم ماشومان پکې د پولیو یا د ګزند په ناروغۍ اخته کیږي. آشنا رادیو د ګزند په اړه او د ګزند ضد واکسین د ګټو په اړه ستاسو د معلوماتو تر ټولو باوري منبع ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې زموږ د خبريال عزیز الله په پال رپورت واوریدئ چې په رپورت کې ویل شوي وه چې عام خلک وایي چې د ماشومانو د ګزارن ځینو پیښو ډېرې کورنۍ اوس د فلج واکسین ته متوجه کړي دي. په دې باره کې تاسو رپورت واوریدئ. اوس په راسو د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت چارواکي هڅه کوي چې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د پولیو ضد د دوو دوره فری واکسین په تطبیق سره د فاریاب ولایت څخه د پولیو د وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. هغوی د هرات او بادغیس ولایتونو له اوسیدونکو څخه غواړي چې د واکسین له صحي ټیمونو سره همکاري وکړي ترڅو ماشومان یې د ګزند ناروغۍ په وړاندې معافیت حاصل کړي. اوس نور حال د محمد ایاس په رپورټ کې واوري.
دا تصمیم هغه مهال ونیول شو چې د لویدیځې حوزې په گاوند ولایت فاریاب کې د پولیو 14مه پیښه تثبیت شوه. لویدیځ حوزه کې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر وحید رحمانی وایي له شمالي ولایت فاریاب څخه د پولیو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هرات او بادغیس په ولایتونو کې د پولیو واکسین دوه دورې فرعي کمپاین په لار اچوي چې لمړی دور به د چهارشنبه په ورځ پیل او درې ورځې به دوام ولري.
کیسه پولیو کې در ولایت فاریاب ثبت شو درې اواخر
د پولیو بستی پیښه چې په فاریاب ولایت کې ثبت شو د اپیډمیولوژي لپاره لویدیځ حوزې ولایتو ته لوی خطر دی، ځکه هرات یو سوداګریز مرکز دی او هر ورځ له شمالي ولایتونو څخه بادغیس او وروسته هرات ته د خلکو تګ راتګ زیات دی. د دې لپاره چې لویدیځ حوزې ته د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو د افغانستان د امریکټه وزارت پریکړه وکړه چې د واکسین دوه دورې فرعي کمپاین په هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره
کړي.
بلخوا د هرات ولایت د امریکټه رئیس وویل یوازې هغه وخت کولای شي ماشومانو ته پولیو یا د ګزند واکسین په سمه توګه تطبیق کړي چې خلک له دوی سره همکاري وکړي. ډاکټر اسف کبیر د هرات او بادغیس ولایتونو لټول اوسیدونکو غواړي چې د دوه څاسکو واکسین په ورکولو سره تر 15 کلونو ښکته ماشومان له دایمي مایوبیت څخه وژغوري.
ما مشارکت و همکاری مردم برای حمایت و
من د خپل صحی تیمونو لپاره د خلکو د همکاری غوښتن کیو او د خلکو واړو چې د پولیو واکسین په حق لا به مورده تبلیغاتو ته پام ونکړي او د دوه قطری واکسین په ورکولو سره د خپل ماشومانو صحتمند راتلونکو په پام کې ونیسي لسی تیمونو سره د همکاری وکړي ک ماشومان په کور کې نوینو نګدې د روغتیاي کلینیکونو ته د واکسین لپاره وروړي محمد اسا د هرات ولایت د کشک کوهنه په ناامن سیمه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده اوسېږي وای د چمتو دي چې په هر ډول شرایطو کې تر 15 کلونو ښکته خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي نوموړی چې د رادیو لاره د پولیو واکسین د کمپاین له پیلېدو څخه خبر شوی ل خلکو غواړي چې د یوې سالمې ټولنې لپاره د خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي زه د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې بادغیس ولایت سره نږدې پرته ده او په هر کمپاین کې د هرات ولایتي روغتون له لوري له خلکو سره همکار یم په هر کمپاین کې چې واکسین زموږ د کورونو دروازې ته راځي خپل ماشومان واکسین کوم او له خلکو هم هیله لرم کله چې کمپاین پیلېږي ماشومانو ته له واکسین ورکولو ډډه ونه کړي ځکه واکسین ډېرې ګټې لري او ماشومان له دایمي معیوبیته ژغوري په پام کې دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن په دې درې ورځنی کمپاین کې د هرات او بادغیس ولایتونو تر 15 کلونو ښکته شاوخوا 1 میلیون ماشومان د واکسین تر پوښښ لاندې راوستل شي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دی چې د ترکیه او سوریه سره تر نږدې د روسیې جټ البته کې وشتل په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مسایلو ثبوت دی او ترکیه د حق لري چې د خپل سیمې او د فضائي قلمرو دفاع وکړي جمهور رئیس اوباما د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا خبرې وکړي له دې مخکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه په دې تورونه کړی و چې روسیې پر شا په چاړه وهلي او د ایواد د تروریزم ملاتړ کوي د امریکا یوې محکمې او پاکستانی کسته په دې جرم د 30 کلونو د بند سزا ورولې چې برتانیې په یو مغازه کې د بم د چاودنې د څه جوړ کړی و عبدالنصر چې 90 کلن دی د کال په پیل کې په دې مجرم وګړل سو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه او دغه شبکې ته سامان نه ترسول او د دې سیسه جوړ کړی چې د بای جوړونکې حاله استعمال کړی د تیونس د کورنۍ چار وزارت ویل دي چې د غیبات پلازمینه کې لښ تر لښ 12 کسه د سې شنبې پورس په یو چاودنه کې هغه مال وژل سول چې د جمهوریت ریاست امنیتي ساتونکو په یو بس پر ساتونکو په یو بس کې روان ول دغه چاودنه د تیونس په مرکز کې د ټریلاین ایونی په سیمه کې سوي ده جمهوریت ریاست امنیتي منابو ویل دي چې چاودنه یو برید وو سمدستي دا نه معلومه سی چې دا یو بمی چاودنه و او که د چاودونکو توکو د لارې په بس برید سوي دي او په بلجیم کې پروند هم مکتبونه او د اورګاډي نظام بند وو په ټولې واد کې امنیتي حالت څنګه نیول سی ویډیو کوشن روان دي چې د پاریس د نومبر د 13 مینیټ د بردونو اصل ترا ونیسي دا په داسې حال کې دا چې پاوزم په سړکونو ګرځي او دا څلورم ورځ ده چې پایتخ بروکسلز کې ژوند لا پټه په ولاړ دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
قدر منو ورځونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتيګراد په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه یو ولس شپې ته به هوا سړه سي منفي یو درجه به وي کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 2 په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه منفي یو په جلال آباد کې به هم نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 8 په غزنی کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8 ټیټه منفي 4 په کندوز کې به نن باران وسي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 1 په مزار شریف کې باندې اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 9 څلور په هلمند یا لشکرګاه کې باندې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 3 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 8 2 اټکل شوی ده هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی به په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو سره اوسئ